د ماسپخین د دو بجو خبرونه د زه نجیب عامر تاسو ته پکې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه درته لرو. همدارنګه د خبرونې په دویمه برخه کې اونیس پروګرام د تاریخ پاڼه هم اوریدلی شئ. خو د دې هر څه نه وړاندې د دې مهال خبرونه تاسو ته زما همکار بشیر ګواښ وړاندې کړه.
لومړی د خبرونو سرټکی په اف آر بنو کې د کډوالو په یو کم کې پاکستانی پوځیان سره په نښته کې دوه کډوال وژل شوي دي. په سند صوبه کې چارواکي وایي چې د ګرمۍ او جل وهنې له امله خوښه یو نیم سل کسان مړه شوي دي. او د افغانستان په کابل ښار کې په پارلمنت شوي حمله پای ته رسیدل. بیگم خام په اف آر بنو کې د شمالي وزیرستان د بیکور شو بکخیلو کډوالو کیمپ کې کډوالو د پاکستانی پوځ سره نښته کې دوه کسان وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو ادارې آی اس پی آر یو چارواکي نن مشال ریډیو سره خبرو کې له دې پیښې بې خبري وښوده، خو د کمپ اوسیدونکو او عیني شاهدانو مشال ریډیو ته یا د مرګ ژوبله تایید کړه. د کمپ یو اوسیدونکي نن مشال ریډیو ته وویل چې نښته هغه مهال وشوه چې پوځ د کمپ یو اوسیدونکي ته د بهر تللو لپاره پاس یا کارډ نه جوړو.
خلک په غصه باندې وي، جذباته باندې وي، ځکه چې کیم کې اوبه نه وې، روژه وه او بجلی نه وې، او د ورپاس نه سلام وه او د کس ته سزا هم ورکړې وه او ټول کسان سره یو زده شوي وي. بس دفاع باندې دوی پتراو شروع کړو، بس هغې نه جوابي فایرنګ موږ باندې وشو. درې څلور سایډونو طرف نه پاکې تقریبا سات آٹھ کسان زخمیان شول او دوه کسان نن سهار وختي موږ جنازې پیدا کسان واکلي ته ولېږل.
یاد دې چې شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو او جګړو له لاسه خواوشا لس لکه خلک بېکور شوي دي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي. په سند صوبه کې چارواکي وایي چې د ګرمۍ او جل وهنې له وجې خواوشا یو نیم سل کسان مړه شوي دي. دوی کې ډېر کسان د کراچۍ اوسیدونکي دي. دغلته د ادی فاونډیشن خیریه ادارې او چارواکي غلام حسین نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته له پرون څخه تر ننه پورې یو نیم سل مړي وروړل شوي او د نورو مړو د ساتلو ځای نه لري. یاد دې وی چې ادی فاونډیشن لا وارثه مړي هم ساتي او د مړو د کفن دفن انتظام هم کوي. د افغانستان په سر ښار کابل کې د پارلمنت ودانۍ ته نږدې شوې حمله پای ته رسېدلې. د کورنو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي نن خبرلان ته وویل چې برید شپږو کسانو کړی و چې ټول یې د امنیتي ځواکونو لخوا په یو نیم ساعته جګړه کې ووژل شول. د چارواکو په خبره پارلمنت غړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. مطبوعاتو په پیښه کې د خواوشا شلو ولسي وګړو د زخمي کېدو خبر ورکړی دی، خو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو د حمله ذمہواری منلې ده. د افغانستان په هلمند کې پوځي چارواکي وایي چې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو قماندان او 15 نور غړي یې وژلي دي. د ولایت کې د 215 میوند قولي اردو په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان یې د یک شنبې پورې زاغه مهال وژل چې غوښتل یې په کجکي ولسوالۍ کې د ملي اردو په ځینو پوستو بریدونه وکړي. د یو بل خبر تر مخه د افغانستان د دفاع وزارت د عملیاتو د څانګې مشر جنرال افضل امان پرون مشال ریډیو ته وویل چې له طالبانو څخه د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې تازه ځواکونه استولي دي. دغه ولسوالي څو ورځې وړاندې طالبانو نیولې وه. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د شام د بشري حقوقو کارکونکو وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پالمیرا د مرکزي ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي. د شام د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون ویل سمدستي څرګند نه ده چې آیا د دې سخت دریځې ډلې وسلوالو به چاودیدونکي مواد او ماینونه د دې 2000 کلن لرغوني ښار د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړي وي او که د حکومتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې حکومتي ځواکونو په دې وروستیو کې د دې ښار لمنو ته اضافي پوځیان استولي وو. د پوځ بخای په سیمه کې د پوځي عملیاتو پلان ولري. عبدالرحمن زیاته کړی چې حکومتي ځواکونه په تیرو دریو ورځو کې د ښار د استوګنې پر سیمو هوایي حملې وکړې چې لږ تر لږه 11 کسان یې وژل. د شام د لرغونو اثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم پخلی کړی چې د داعش وسلوالو په پالمیرا کې چاودیدونکي مواد ایښي دي او ویلي دي چې دا ښار د دوی لخوا یرغمل شوی دی. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې پالمیرا ښار په مئی میاشت کې نیولی و. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لارنټ فابیوس وایي معلومه نه ده چې آیا د ایران د اټمي پروګرام په اړه موافقه به په ټاکلي مهلت چې د جون 1 نیټه ده ترلاسه شي او کنه. لوران چې پرون په بیت المقدس کې خبرې کولې وویل چې موږ باید په خپل اوسني دریځ کلک ودرېږو ځکه چې د هغه په خبره ټول شیان روښانه نه دي. نوموړي زیاته کړه چې هره موافقه چې کیږي باید پخه او ثابته وي. ټاکل شوی چې د روان اونۍ په پای کې د ایران د اټمي پروګرام په اړه د خبرو له وروستي پړاو مخکې د فرانس او نورو یورپي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په لکزمبرګ کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف سره ملاقات وکړي. تهران او د نړۍ شپږو لویو طاقتونو امریکا، چین، روس، فرانس، برتانیا او جرمني دغه معاملې په اړه خبرې کوي چې له مخې ایران خپل اټمي پروګرام د اقتصادي بندیزونو لرو کولو په بدل کې محدودوي. د نړۍ لوی قدرتونه غواړي چې د ایران اټمي پروګرام چې د پوځي اهدافو لپاره کار ترې اخیستل کېدای شي محدود کړي، خو تهران وایي چې اټمي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري. دا و تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار ریاض مساخل تاسو ته له پاکستانه د موسم حال او د پیسو بیې درواوري.
د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د بعضې بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي: یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اغستې کیږي او په 1.02 روپۍ خرڅېږي، یو پونډ په 1.68 روپۍ او 1.65 روپۍ، یو یورو په 1.45 روپۍ او 1.45 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 6.60 روپۍ او په 19.45 روپۍ، د متحده عرب اماراتو درهم په 19.50 روپۍ او په 19.70 روپۍ، یو افغانۍ په 1.01 روپۍ او 1.02 روپۍ، او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 2.68 اغستل کیږي او 2.04 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي چې سبا د نهې په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي، خو پېښور او بنو کې د برېښنا سره د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 15 او کم 13، پېښور او بنو کې به 33 او 15 درجه پورې وي.
تاسو خبرونه هم واوریدل، د هوا د حال او د کرنسۍ د بیې نه هم خبر شوې. په پاتې خبرونه کې به واورئ. د بنو بکاخیل کیمپ پر کډوالو امنیتی ځواکونو ډزې کړې، مرګ ژوبلې هم اړولې.
والته کابل شریفول فوجونه سره دی بیا فلنګینا سه کمپیر نوی د دینه غو د چې باندې نه بلا یونټ روغلا یې د دینه په خپل خلک یو استلا.
پاکستان کې ګرمۍ خلک ورید کړل، په سن صبح کې 113 کسان مړه شوې دي. کابل کې پر پارلمان تر سره شوی برید پای ته رسیدلې. بلوچستان کې د ډاکټرانو تختول کې دو نور ډاکټرانو اندېښمن کړي.
امر دا فرامه احتجاج جاری دی، امر تصدی گنچې توخن او طالبی تاو بیا بعد د برتو په خپل مستقل سولیات ترکو، مګر موږ هم د مشکل شکار یو.
امریکا د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان ځنې کړنې ستایلي او پر ځنوي سختنې وکړې، او د باجوړ خلک د سرکونو د کندو کپر حالت نه سر ټکوي. تر څنګ تاسو 19 پروګرام هم اوریدل شئ په دې خبرونه کې را سره اوسئ. د بانو په بکاخیل کیمپ کې د شمالي وزیرستان د کډوالو امنیتی ځواکونو ترمنځ پرون نښته شوې ده. امنیتی ځواکونو لخوا د ډزو په نتیجه کې دوه لسی کسان وژل شوي چې د دې کیم استوګنول او 9 تنه نور ټپیان دي. امنیتي سرچینې وایي ځواکونو هغه وخت ډزې وکړې کله چې احتجاج کوونکي کډوال د قابو نه بهر شول. تفصیل زموږ همکار په دې راپور کې وړاندې کوي.
د اف آر بنو په بکاخیل سیمه کې د شمالي وزیرستان متاثرینو لپاره جوړ کړی شوی کیمپ کې د احتجاج دوران د سیکیورټی فورسز په ډزو دوه متاثرین مړه او نه جوبل شوی دي. بلخوانن سهار د دواړو وجلې شوي کسانو د جنازې مونز ادا کړی شو. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال وایي چې تیر ماښام د گیټ پاس په معامله د متاثرینو او کیمپ انتظامیې ترمنځ خبرې واوړېدې. د کومې وروستو چې متاثرینو احتجاج شروع کړو او کیمپ انتظامیې په ضد یې نارې ووهلې. د پیښې په حقله ځایي فوجي چارواکو کو د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په ناوخته راتللو ځنې متاثرین د کیمپ په مرکزی دروازه د تالاشۍ لپاره ودرولې شول. نو د بحث وروستو متاثرینو په احتجاج لاس پورې کړو او کاڼي یې وورول. نو سکیورټي چارواکو مظاهرین منتشر کولو لپاره د اوښکې بیونکو ګیس استعمال وکړو. د شمالي وزیرستان یو مشر قسمت خان وزیر وایي چې د دې پیښې وروستو د کیمپ خلک دا غوښتنه کوي چې دوی دې خپلو سیمو ته ولېږلی شي.
او د پنجرې ژوند او د جیل ژوند مونږ نشو ترولی. سخت سختي در باندې ګرمیم ده، اوبو مسالې هم شته، بجلی هم شته، د راشن هم شته، خو هغه د یوه کوي مطالبه هم نه کوي، صرف یوه مطالبه کوي چې مونږ زور کوي نه ځانه زده مونږ کوي څه یو.
د بشري حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم هیومن رایټس کمیشن اف پاکستان چارواکي شیر محمد خان وایي چې د متاثرینو خو د ملک د بقا لپاره قرباني ورکړې ده. نو حکومت له پکار دي چې خیال یې وساتي، نه چې ظلم پرې وکړي.
دا د حکومت ذمہواري جوړیږي او د هغه ادارو چې هغه بین المللي تور مده چې دا زمو په سر اخیستل چې موږ به د دې بې کور خلکو کفالت کوو، د هغې حفاظت به کوو او هغې له به د ژوند بنیادي ضرورتونه چې دی هغه ورکوو. نو زما په خیال د دې نه زیات د بشري حقونو سرغړونه خو بل څه نه شي کېدی چې یو سړی دې د کور هم ورک کړه، خپل مال بساط نه دیم خلاص کړه، د خپل ماحول نه دیم خلاص کړه او بیا ستا په لاس کړې او ته بیا مدد داسې عمل ورسره کوې. نو زما په خیال چې دا خو ډېره زیاته ناوړه او غندنې پېښه ده.
د یادونې ده چې د تېر کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب په نوم سره فوجي عملیات پیل کړل چې له وجې د لسو لکو نه زیاتو خلکو سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. دا دې هم یادوي چې د دې متاثرینو واپسي د روان کال مارچ میاشتې د 1 نیټې نه شروع کړې شوه او د حکومت د وینا تر مخه چې په لومړۍ مرحله کې به د تحصیل سپینوام د 2000 نه زیاتې کورنۍ د راتلونکي میاشتې پورې خپلو سیمو ته لیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو هڅه وکړه چې د دې پیښې په اړه د امنیتي ځواکونو نظر هم معلوم کړي، خو د امنیتي چارواکو د مشال ریډیو سره په دې موضوع خبرې نه دي کړي. خو د کیمپ اوسیدونکي وایي امنیتي سرتیرو پر دوی ډزې کړي او د کیمپ اوسیدونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د څو تنو اوسیدونکو چې دغه کیمپ کې اوسیږي نظرونه به تاسو ته درواورو.
من ګل فلی جان داور قبیله سره تعلق لرم. سیمه پرین واقعیا جوړ شوی و چې ډېر افسوسنا کوه پنه بجې باندې جنو دی اوسولې دینه بره بیا چې تیرا ونه دي تر زیات خلک دا ویایي دا ډیمانډ دا دي کیم حال دي چیرې میر جو د کیم نه بهار و دي میر بل هیڅ څه په انتخاب نه وړي چې میرا مزید په کیم چې وخت دی ډېر ترونه دو
مرک څنګه خبرې ک د آی ډی پی کیمپ نه یشتې روغلی کی میس کو کی د آی ډی پی جو دغه په تمام چې تصادم شوای دی کنه جګړه را شوی دی. ایس کی کی مرو دا نه دا حال دی چې روغلی یې مړی جنوزه مکړه هغه می دا ډیماند وکړي چې میز د کیمپ نه وو بو سی میز د اجازه تر کو چې میز د کیمپ نه لوټ شي. اول خو میز د سرکار پر دا کوشش کی چې تو ساده کیم قسم تکلیف چا بحال کیو کا بحال کی دینا نمیر عثمان زای مشرون و آی ډی پی زو یو ایډیا
مون نوم رحمان گدیر دا او میرے لیے شدین کا کیم تا ہو جرگا رو خلی دو مسئلہ دا کنا جرگے پچھار دی یز دے انسانی حقوق کے خلاف ورزی سی کیم سے سراسر میں دیر ہے انتہائی تا ہری میر دا غصہ دا کہ میر دا رہا کو میر دا یقین نہ کنا باہر پھیر دی کہ میر سی اوری کا بوت میں اوری کا بروم میں اوری امیر نے مزید کیم سے یو سیکنڈ جو منٹ کا سکھائی میر غصہ نہ کی کہ میر دا حضور کو دا اوسر زون نہ دا یو پنجرے مر ہے چې کوم دوه هغه څنګه یو څرګند په خپل لمړوي میز د سره په دې پنجره سره یې شوري او دوه په خپل باندې ځکه نه په میز باندې ګلني وره ولې.
د بنو د بکا خیل کیم سوتنه مشرانو چې زمونږ سره خبرې کړې وي. د مشال اډیو خبريال اسرار العالم مومن د کیمپ یو سیدونکې منور شاه سره خبرې کړې او ورنه پوښتلې چې د پیښې پر مهال نوموړي په خپل سترګو سولیدل.
خلک په غصه باندې وي، جذباته باندې وي، ځکه چې کیمپ کې اوبه نه وې، روژه وه او بجلی نه وې او د ورپاس مسلام وه او د کاسته سزا هم ورکړې وه او ټول کسان سره ویزده شوي وي. بس یې هغه باندې د پتراو شروع کړو چې پتراو شروع کړو بیا هغه د کبونه بهر وو انتهاجت پتراو شدید وو هغه چې کوم کاڼي وغیره وه د لارمی کیمپ پک سایډ باندې بس یې نه جو بی فایرنګ موږ باندې وشو درې څلور سایډونو طرف نه پاک تقریبا 7-8 کسان زخمیان شول او دوا کسان من سهار وختي من جنازه پیدا کسان وا کلی ته ولګل
من او شاسب در ته و چې دوی د کم کس سره چې دوی لانجراله نو هغه ته دی ارمی ولا کسان په ډاګه باندې سزا ورکول او تا خپل من غار څه ولیدل
بالکل لا سدا کنه چې دوی په درې کسان و تراغله درې کسان په یو ځای باندې سزا ورکول او ایون الته کې کم کسان وی زه په خپل دلته هم لکه زه خو لږ لرې وم په خپل خوار مې سره خبره نه لسی خو نور کسان ورته ډېر منت وکړو چې یاره بس پرې دی د کس کمکل او په جذبه کې راغلی دی بل رجا یې دی لږ مطلب دماغي او ذهني هم ټیک نه دی بس خیر دی تاسو سزا ورکړه هم وویل نور یې پرې دی خو حالات بهرحال کبونه سره ووتل د دې وجې نه آیډی پیز آلریډي هلته ګنټا تېر کړې وه او تاسو ته انتظار کولو اوبه هم سلام وه ویجرې هم سلام وه نو د سره وال سزا ورکولو سره بس هغه په جذبه کې راغلل په پیش کې راغلل
او دا ته و چې دغه دوران د ماشومانو څه حالت وو د ښځو څه حالت وو مطلب چې دا کله انسوګي استعمالېده دا کله ډزې کېدلې
او هوایی فایرینګ وو او لاندې هم ځنه آرمي وو کسانو والا لاندې فایرینګ کولو نو ماشومانو حالت هغه حقیقت کې د افسوس والا وو دوی هر څه ته ځنانه څه کمې وې لیډیز وې جړه یې کولې سیمیل چې کوم دی هغه یو ځای بځای غلې ولې کوشش کولو چې هغه چېرته داسې ځای پیدا کړي چې هلته د ډډازې نه خلاص وي خو هلته څنګه ټینټونه دي پردې دي هلته خو نه دیوال وو نه مطلب دی چې داسې د غلیولو ځای وو چې سړی ځان ته په حفاظت باندې شي د ګورې نه نو جړا وه او مطلب د سیرې نرې وې ماشومان چې کمی چېرته ګیسونه ورغلي وي سترګې ته او مطلب د چېرې ته هغه هغې په خپلې جړا کوله که نه ځنه کسان زخمیان پرته وي په غاکې ځایونو کې او رجام خو ډېره خبره دی لکه حالات لږ داسې جذبتي سمته وي
منور شاه صاحب درته ووایي چې دغه حالات باید څنګه قابو شو او اوس څه روان دي چې کومه جرګه روانه ده هغې په اړه باندې خاص توګه باندې موږ ته معلومات راکړي
اسراف صاحب د هغه چې کوم دی په هغه ټایم کښې خو چې کله زخمیان وشل 7-8 کسان بیا هغه خو چونکې طبي امداد ورته په کار وو دغسې پراته وي کسان او څومره کسان هلته وي لکه موږ پخپله ورغلل ما پخپله ډېر ورته وویل څه مرت مې وکړو خپل آی ڈی پیس ته چې یاره سوال درته کوم زری کوم درته اوس فی الحال پتراو بند کړي ده کسان دلته وینې بهېږي ځینې کسان مړېږي په کار دې موږ دا لکه بار وباسي نو صبر هلته کسان چې کمی ځوانان وي هغه څوک ټول پتراو وغیره کولو خپل پتراو یې بس په هغې باندې پرېدلو څو کسان موږ سره نور هم وي جرګه خو زموږ مشران راغلي دي ایم این ای هم راغلی دی عقل شاه هم راغلی دی احمد فیض صاحب هم راغلی دی د نور پرتیانو ول کسان مشران هم ورسره دي اوس خبره دا وشوه چې موږ یوه خبره ګورنمنټ ته ورسوه دا خبره دی چې موږ نه د برګریر سره خبره کوو موږ نه د کرنل سره خبره کوو موږ یوه خبره دغه دی چې یا به آرمي زموږ نه د کیمپ نه وځي بهر یا به موږ ته اجازت راکړو موږ سره د ټینټونو سره د سامان خپل د کیمپ پرېږدي موږ د کیمپ نه بهر ځي خپل که موږ تخیلې ته تللي که موږ غنو ته تللي که موږ پېښور ته تللي بس هغه خبره هلته ورته وکړله که نه برګریر مختار صاحب پخپله راغلی دی هغه پخپله ذاتي طور باندې کوشش کوي غریب لګیا دی موږ کیمپ کوشش کړي دي او بیا موږ ته بیا مشران واپس راغلل موږ ته وویل موږ ورته وویل موږ مشران جسم مره زیاره موږ خبره یوه دی موږ آرمي سره کیمپ کښې پاتې کول نه غواړي که آرمي موږ نه ځي بیا مخا دی او که دی نه ځي موږ ته وځي دا خبره ورته ورسوله په دې باندې فاینانس ولا ډنس ولا چې دی دا ورته موږ ته مشران فی الحال داسې وویل چې مخامه پورې به تاسو په خپل کنټرول کښې اوسېږي په څه باندې مناړې کوي روژې ماتې شي روژې نه پس موږ د کالج دلته کیمپ کښې درنه کالج دی نو کالج کښې به بیا په دې خبره باندې مشوره شي چې یاره مخکې موږ ریپیز لپاره څه پلین دی او څه خبره دی فی الحال مخامه پورې ټایم دی په دا کیسه
کښې د بنو د بکاخیل کیمپ یو اوسیدونکی منور شاو چې تاسو ته د خپلو سترګو لیدلې حال وړاندې کوو چې پرون امنیتي ځواکونو څنګه د کیمپ پر اوسیدونکو ډزې وکړې. د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر او د پاکستان د بشري حقونو د ادارې پخوانی مشر افراسیاب خټک وایي د کیمپ پر نادار اوسیدونکو د امنیتي ځواکونو ډزې د غندنې وړ دي. دی وایي کډوال خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي نو حکومت ته پکار دی چې د دوی د بیرته ستنولو غم دې وخوري نه دا چې پر دوی دې ډزې وکړي.
حکومت دوای کړې وه چې شمالي وزیرستان 90% سیمه چې ده هغه پاکه کړه شوې ده ترهګرۍ نه او دې بې کوره شوي خلکو ته چې وزیرستان نه راغلي دي دوی ته به موقع ورکول کېږي چې دوی بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي. مګر حقیقت دا دی چې تر اوسه پورې دوی د ستنېدو لپاره هېڅ پلان نشته دی هېڅ منصوبه نشته دی او دوی په کیمپونو کښې چې پراته دي نو ډېر په بد حالت کښې دي. دوی باندې بیا ډېره شدیده ګرمي راغله او پرون چې دا کوم واقع شوې ده موږ د دې غندنه کوو. موږ همدردۍ او دواګانې د پلورونو سره دي کوم چې په ای ډی پی کیمپونو کې پراته دي وزیرستان نه راغلي خلک دي یا د نورو ایجنسیو راغلي خلک دي او موږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې د پروژې واقع تعقیب وکړي او چې دې کوم ذمهوار خلک دي هغې خلاف قانون مطابق کاروایي وکړي.
شمالي وزیرستان کې ضربه اعظم اپریشن د وجه نه دا خلک محفوظو علاقو طرف ته راغلل، نو د حکومت دا ذمهواري نه جوړېږي چې د دوی په ښه توګه باندې دوی خیال وساتي ځای د دې چې دا قسمه پېښې دوی ته رامخې ته کېږي؟
حکومت مکمله ذمهواري ده، حکومت خپلې ذمهواري کې پاتې راغلی دی. په دې وخت کې پاکستاني میډیا کې دا خبرونه رانغلل، پاکستاني میډیا ورته شا کړې ده. پاکستان کې چې کوم ذمهواري ادارې دي، مثلا ګورنر چېرته دی، خیبر پختونخوا یا نور خلک دفاع سیکرټریټ چېرته دي، چې چا دا کار دی چې د خلکو پوښتنو کې خیبر پختونخوا صوبایي حکومت چېرته دی، ټول خلکو دوی ته شا کړې ده او دوی په دې غرمه کې په دې روژه کې په مشکلو حالاتو کې د زخمیانو سره د مړو سره په بد حالت کې پرېښې دي.
دغلته چې کوم کمپ انتظامیه چې تاسو د هغې کردار ته بیا څنګه ګوري، د ګیټ پاس په معامله باندې دا قسمه پېښه مخې ته راتلل او بیا ډزې کول، لانسو ګیس شیلنګ چې کوم دی هغه کول، نو د هغې کردار ته تاسو څنګه ګوري؟
ما خو ځکه دا خبره وکړه چې تحقیق په کار دی که نه، موږ خو لږ لرې ناست یو، نو دا په کار ده چې هغې خبرې تحقیق وشي چې هر څوک ترې ذمهوار دی هغې خلاف د قانون مطابق کاروي.
افراسیاب خټکو چې ویلې د بانو په بکاخیل کمپ کې پر کډوالو ډزې د غندنې وړ ګام دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان وایي پر ولسی جرګې ترسره شوی برید پای ته رسېدلی، حالات په قابو کې دي. دی وایي په برید کې د ولسی جرګې کوم غړي یا هم امنیتي چارواکو ته هیڅ ډول تاوان نه دی رسېدلی. په کابل کې زموږ همکار قسیم سولمل موږ ته په تېره خبرونه کې داسې معلومات راکړل.
وروستي معلومات چې موږ شیبه مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ویان صدیق صدیقي سره خبرې وکړې، دوی ویل چې حمله پای ته رسېدلې ده وروسته تر یو نیم ساعته، او د ویل چې نه امنیتي ځواکونو ته او نه هم د افغانستان د پارلمان غړو ته په نننۍ حمله کې کوم تاوان یا مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دقیقا نن شاوخوا لس نیم بجې شاوخوا اوو کسان وسلوالو د افغانستان د پارلمان پر ودانۍ باندې حمله وکړه، او وروسته د پارلمان مخې ته په یوه نیم کار ودانۍ کې ځای پر ځای شوله، او له هماغه ځای څخه د افغانستان د پارلمان ودانۍ باندې ډزې کولې. دقیقا حمله هغه وخت سوله چې د افغانستان د دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزی د غونډې ته راغلی وو او غوښتل یې چې خپل کاري پروګرامونه د پارلمان غړو ته وړاندې کړي، چې د ده له راتلو سره سم لومړۍ چاودنه د پارلمان مخې ته وسوله، وروسته بیا یو نیم ساعت د وسلوالو او د افغان ځواکونو ترمنځ ډزې وشولې. خو تازه معلومات دا دي چې د حمله پای ته رسېدلې، او په همدې سیمه کې د شاوخوا یولسو درنې چاودنې هم سوي دي، خو چارواکي وایي چې هیڅ تلفات چاته نه دی اوښتي په دې کې.
سلامل صاحب، دغه غونډه چې کېده به په هغې کې د افغانستان د دفاع وزارت نوې نوماند به ولسی جرګې ته پیژندل کېدو، دغه غونډه اخلال شوې ده، د ولسی جرګې د غونډې د بیا پیلېدو په اړه خو څه نه دي ویل شوي؟
د اوس لپاره د ولسی جرګې غړو په دې اړه نه دي ویلي چې دا غونډه په بیا کله پیلوي، ځکه چې تازه همدا څو شېبې مخکې راپورونه موږ ترلاسه کړل چې دا حمله پای ته ورسېدله، نشته پای ته رسېدلې، او ټول د پارلمان غړي او هغه خبریالان چې د نننۍ غونډې د خبري پوښښ لپاره عملته ورغلي وو، دوی د امنیتي ځواکونو لخوا د پارلمان له داخل څخه ایستل شوي دي په محفوظ شکل باندې، خو په دې اړه یې معلومات نه دي ورکړي چې دوی به د نننۍ غونډې بیا کله سره ترسره کوي.
او که په لنډه دا ووایي چې د برید مسؤلیت چا قبول کړی؟
د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی.
قسم سولاملو په کابل کې. په پاکستان کې سختې ګرمۍ خلک ځپلې، تودوخه لوړه درجه 500 ته نږدې شوې او زیات شمېر خلک جل وهلې دي. راپورونه وایي یوازې په سن ایالت کې لسلو زیات کسان مړه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې خلک وایي د بجلی لوډ شډنګ هم دوی د ستونزو سره مخ کړي دي. زموږ همکار ریاض موسی خیل له اسلام آباد راپور لري.
د پاکستان جنوبی صوبہ سندھ کې د ګرمۍ سخت چپروانه ده او تیرو دوه ورځو کې تر یو نیم سلو زیات کسان مړه شوي دي چې پکې زیاتره شمیره د کراچۍ ښاریانو ده. د جنا اسپتال ویاندې ډاکټر سیمی جمالی په وینا د اکثر متاثره شوي خلکو عمر د سلویختو کالونو زیات دی او د ګرمۍ وهلو او اوبو د کمی په وجه په دوی د بیهوشۍ دورې راځي او تیزه تبه وي. د مړو د شمیرې په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د غیر سرکاري تنظیم ایدی فاونډیشن یو چارواکي غلام حسین وینا وه تر دې دمه د یو نیم سل کسانو مړی دلته روړې شوی دی او ورسرا د مړو د خودو نور ځای ختم شوی.
د پرون سهر نه نن پورې یو نیم سل مړی راوړې شوی دی او اوس هم نور مړی راوړې کیږي خو زمونږ سره دومره گنجایش نشته. دا اوس وخت مردخانه کې سل مړی پراته دي او نور مو خپل وارثانو ته ورکړه. ډیر خلک اوس هم رابطه کوي او مړی راوړي خو څه وکړو مونږ سره نور ځای نشته.
د ګرمۍ د چپې او موسم د صورت حال په اړه مو د موسمیاتو د محکمې یو افسر سید مشتاق شانه ته پوسوکو نو دوی
مین وجه چې نو هغه داسي چې موږ ته ډایورجنسي چې نن به مکه باندې لو پرشر دی افسر ریر کې های پرشر سیستم چې د دې کې د ریډیشن چې دا واپس نو کې تر دې دې د وجه ګرمي لگا ډیر شي واشي نو پنجاب بلوچستان باندې سي او کراچي دې کې به راتلونکي کې 24 غنټه 36 غنټه یا چې ډیر زیات 48 غنټه شي هغه په بل د های پرشر وشت شي نو کنورجنس شروع شي نو سره د ګرمي لگا کم شي.
د ګرمۍ د اثراتو او د دینه د بچکیدو د پاره کوم قسم اقدامات پکار دي؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور یو ډاکټر مظهر خان وینا وا
ګرمۍ چې کله ډېر زیات شدید وي نو خبرونه خبره مې ده چې ډېر اډریشن کیږي د وجود نه چې ده اوبه ورځي هغه د وجود نه زیاته وبینه صحیح نه دي ځکه چې نه هغه وجود له نور نشور کوله نو وجود کې کم شو دماغ ته کم شو دغه شان دي بیا د دې طریقې باندې چې ګردو ته زین پرفیوژن چې ده هم کم شي دا ټول اصل چې دا سیمالټینس دي یو بل سره انټر ریلیټډ د دماغ باندې اثر راځي زموږ خبر په ځبه نه دي ته ځنه په ګردو باندې راځي او په دې طریقې باندې چې کله وجود ته مطلب ده چې د بلډ سپلای صحیح نه کیږي دماغ ته نه ځندغه د وجود نه په شک کې دی ولې چې د اکسیجن کمی او ته هم نه پوره کیږي تاسو خوراک کمی او ته هم نه پوره کیږي.
ډاکټر مزر زیاته کړه چې ګرمۍ کې د ګرځېدو یا کار په وخت په سر چترې یا لمدا کپړه اچول ضروری وي چې ورسره به د نور تاو کم وي. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا دا وسط مال تو دمرا پراتری
هر طرح کر بدرنگ زکدا چی دا غمین لجوند دا سر نست دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگا فین دیو میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامنو کتابو چون تا کینی تولو تا خپل پلاو غوری چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
خو د دې خبرونه په وروستیو 15 منټو کې د تاریخ پاڼه 19 پروګرام اوریدل شي چې له پېښور زموږ همکار خالد خان جوړوي. د بلوچستان په پښتون مشت ضلع پشین کې ډاکټران وایي چې سمو د مخ کې تختول شوی د پشین ډاکټر لا هم بازیابه شوی نه دی. د دوی په خبره د ډاکټر عبدالغفار د تختونې تر شا لا هم هیڅ نښې او نښانې دوی ته نه دي معلومې شوي او کورنۍ یې په غم او ویر کې ده. بلخوا د بلوچستان د صحت محکمې چارواکي بیا وایي حکومت د نوموړي ډاکټر د خلاصون لپاره هڅې کوي. زموږ همکار نیاز موسی خیل له سیمینار راپور لري.
د پشین ضلع د ډاکټرانو اتحادیه صدر ډاکټر عبدالله ناشناس لپشینه د ټلیفون له لارې مشال راډیو سر په خبرو کې وویل چې تښتول شوی ډاکټر عبدالغفار لا هم د تښتونکو په لاس کې دی.
تقریبا 15 د اغوا دی انتظامیه امر سوال په 2-3 ورځې کې در پیدا کو لیکن انتظامیه هیڅ حرکت نه کوي او معلومات وکړو چې دا منظرې په علاقه کې دی. بیا هلته یو ریډ اوسو لیکن د بد امر هغه مخکې لازه اضافه انفارم شوي وو بیا خپل ځای بدل کی اگر یې ناکام وسلو بیا دغه باندې کوشش نه دی سوال.
ډاکټر عبدالله ناشنا زیاته کړه چې تر دې دمه د یاد ډاکټر د تښتونې تر شا هیڅ نقشه او نشانی نه د معلومه سوي. په پشین ضلع کې د صحت محکمې کارکوونکو یا پیرامیډیکس صدر فضل رحمان بیا وویل چې د ډاکټر عبدالغفار د بازیابۍ لپاره د دوی احتجاج لا هم جاری دی.
مر تقریبا دوی یا درې مظاهره کړي دي او بل ورځ مر نېشنل های وی باندې هم د لیمیټډ نیمه ګانټې د پاره درنه ورکړل چې حکومت یې د داخل په نوټس مر دغه عمل راشي او مر دغه پرامه احتجاج جاری دی مر تر دې ګانټې ټوکن او سالوي دغه بیا د برته به خلکو ته سهولیات ورکوو مګر مر هم د مشکل شکار یو.
مشال رادیو د یاد ډاکټر د تېشتونې ستونزه د بلوچستان سیاحت محکمې سیکرټر نورالحق بلوس مخې ته کښېښووله. نو نوموړی یې په اړه وویل چې د یاد ډاکټر په ګډون دا وخت ټول دوه ډاکټران اغوا دي او په خبره یې حکومت د دواړو د خلاصون لپاره په هڅو لګیا دی. موږ ډاکټرانو ته ویلي دي چې اطمینان ولري، ستاسو د دغې ستونزې حل لپاره به پوره پوره وس وکړو او انشاءالله ډېر زر به دغه تښتول سوی ډاکټر بازیاب کړو. د پښین سیمې په ګډون بلوچستان کې ډاکټران وایي له تېرې نږدې مودې قرارۍ او آرامۍ وروسته د ډاکټرانو د تېښتونو لړۍ بیا پیل سوې ده. د دوی په خبره پخوا چې کل هم داسې پېښې سوې دي نو زیاتره وخت یې مقصد د پیسو لپاره تېښتونه وه.
زمونږ غږ د مشال راډیو نوري اوریدونکو دوه نیمې بجې دي. بشیر ګواښ سټوډیو ته راغلی تاسو ته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستانی فوج سره تر نښتی او د دوی د دوو کسانو تر وژل کېدو وروسته د فار بنو بکخیل کیمپ اوسیدونکي وایي چې دوی نور په دې کمپ کې اوسېدل نه غواړي. یاد دې چې بیګام ماخام په فار بنو کې د شمالي وزیرستان د بیکرشو بکخیلو کډوالو کمپ کې د پاکستانی فوج سره دغه کډوال نښته شو او د دوی دوه کسانو وژل شول او اته نور ژوبل شو. د اینی شاهدینو په وینا دا نښته له دې وجې رامنځته شوه چې د کیمپ اوسیدونکو ته پوځیانو د بهر تللو لپاره پاس نه جوړو. په سیند صبح کې چارواکي وایي چې د ګرمۍ او جل وهنې له وجې خواشا یو نیم زل کسان مړه شوي دي، دوی کې ډیری کسان د کراچۍ اوسیدونکي دي. د افغانستان په سر ښار کابل کې د پارلمنټ ودانۍ ته نږدې شوې حمله د یو نیم ساعت نښتې وروسته پای ته ورسېده. د کورنیو چارو وزارت صدیق صدیقي نن خبرولاند ته وویل چې په برید کې شپږو کسانو حمله کړې وه چې ټول ووژل شول. خوشا شل ولسی وګړي زخمیان شوي هم دي. طالبانو د حملې ذمواري منلې. د افغانستان د دفاع وزارت د عملیاتو مشر جنرال افضل امن پرون مشال ریډیو ته ویلي چې له طالبانو څخه د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې تازه ځواکونه استولي دي. یو بل خبر ته مخه، په هلمند ولایت کې پوځي چارواکي وایي چې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو قمندان او پنځه نور غړي پرون د عملیاتو په مهال ووژل. د شام د بشري حقونو کارکوونکي وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پالمیرا د مرکزي ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای کړي دي. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغه ښار په مئی میاشت کې نیولی و. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر وایي معلومه نه ده چې د ایران د پارلم د اټمي پروګرام په اړه مخکبه ټاکلې مهلت چې د جون دېرشمه نېټه ده ترلاسه شي او کنه.
بشیر ګواښ درته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کول. د خبرونې په وروستیو شیبو کې تاسو د تاریخ پاڼه پروګرام اوریدلی شئ، خو تر هغې وړاندې څو راپورونه او دا شیبه مطبوعاتو ته کتنه. پیل به د کورنیو ورځپاڼو نه وکړو. زموږ همکار رابع اکرم خان د پاکستاني ورځپاڼو پاڼه راولي.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې سخت کال ولس د حکومت نه دا تمه لرله چې د بجلۍ په نظام کې به بهتري راځي، خو نه صرف دا توقعات پوره نه شو بلکې د ماضي په نسبت ډېر سره د بجلۍ د زیات بحران ولس مخه کوي. ادارې مخکې لیکي د ګرمۍ له وجې د ملک په مختلفو برخو کې یو شمېر خلک مړه شول. نو ضروري دا وه چې د روژې میاشتې راتګ نه مخکې ضروري اقدامات اوچت کړی شوي وي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف دا هدایت کړی و چې د پېشمنۍ نه تر روژې ماتې پورې دې غونډ ملکي صنعتونو ته بجلی بند کړی شي، خو په دې هدایت عملونه شو. نو د دې نه دا ظاهریږي چې د بجلۍ په لوډ شیډنګ کابو موندلو باندې نه صرف د مخکې نه کارونه کړی شو بلکې د وزیر اعظم په هدایت هم عمل درآمد ونه شو. ادارې وایي کم خلک چې د دې ذمېدار دي د هغې خلاف کاروایی ضروري ده. دې سره سره د بجلۍ پیداوار کې په مستقل بنیادونو اضافې لپاره موجوده بجلۍ نظام کې چې کومې خرابیانې دي هغه دې لرې کړی شي، ځکه چې د ماهرینو په وینا که داسې وکړی شو نو د بجلۍ د کموالي مسله هوارېدی شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د بجلۍ د کموالي مسله نوې نه ده، دا د تیرو سو کلونو راسی را روانه ده او هر حکومت د دې هوارولو دعوی کوي، خو معامله هم هغسې ده. ادارې وایي حکومت د ضرورت مطابق نه د بجلی په پیداوار کې اضافه وکړی شوه او نه یې د بجلی نظام ښه کړی شو. حکومت ته معلومه ده چې ګرمیانو کې د بجلی ضرورت زیات شي، پس چې کابو موندلو لپاره دوی لوډ شیډنګ کوي. باید چې حکومت نوې ترقیاتي منصوبې وځنډوي او د بجلی دا مسله هواره کړي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي، په لکې مروت کې د روژې میاشتې لپاره جوړ کړی شوی او بازار کې اور لګېدلو پیښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي په دې بازار کې د اور لګېدلو پیښه سمدستي وه. باید چې د دې بازار بجلی لپاره ښه انتظام یو مستند انجینیرینګ ادارې تر لاندې شوی وي چې د بجلی نه د اور لګېدو امکان نه وي پاتې. ادارې زیاتوي اولس ته هم دا احساس شوی دی چې د بجلی کار غیر تربیت یافته خلکو په لاس کې نه دی ورکول پکار. په دې اړه څه اصولونه پکار دي؟ لکه تربیت یافته انجینیرینګ ادارې ته دا کار ورکول پکار دي، او دا خبره لازمي پکار ده چې کم کار وکړی شو نو هغه معیاري وو، او کمو خلکو چې دا کار وکړو هغه هم تربیت یافته وو. ادارې اخیر کلي کې د لګې مروت د پیښې نه دا سبق زده کول پکار دی چې یو عارضي انتظام جوړولو سره سره په دې کې د خطراتو اندازه لګول هم ضروري ده. دا شان ټول اتوار او روژې لپاره جوړ کړی شوي بازارونو لپاره چې کومه اداره د بجلی انتظام کوي، نو د هغه ادارې د کار هم کره کتنه پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلیزه راپور کې راغلی چې پاکستان د حقانی شبکې او لشکر طیبه وسلوالو ډلو پر ضد له عملیاتو ډډه کړې. بلخوا د کنورسیشن په نامه د یو څیړنیز مرکز په مقاله کې راغلی، د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له پکار دی چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو په خاطر د دې هیواد په سیاست کې له ګوتو وهلو ډډه وکړي. استرالم مومان د دواړو مقالو مهمه برخه دراوروي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نړیوالې ترهګرۍ په اړه ریپورت کې راغلي چې پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي عملیاتو القاعده ډیره ځپلې، خو دې باوجود په دې ملک کې ځینې ډلې شتون لري چې په هیواد دننه په اقلیتونو او افغانستان کې بریدونه کوي. همداراز په یاد ریپورت کې ویل شوي چې د پاکستان پر ځمکه د افغان طالبانو او لشکر طیبه په څیر د موجودو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات نه دي ترسره شوي. ریپورت کې راغلي که څه هم پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د مخنیوي په لړ کې د امریکا نږدې ملګری هیواد دی، خو تیر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې لړ کې همکاري کله ښه او کله خرابه لیدل شوې. هغه کسان د پاکستان لخوا په ویزو ترلاسه کولو کې مشکلات لري، څوک چې غواړي د دې هیواد د قانون نافذ کوونکو ادارو او ترهګرۍ د مخنیوي ادارو کارکوونکو ته روزنه ورکړي. په ریپورت کې د پاکستان د قانون نافذ کوونکو ادارو د لاخه کولو په ضرورت ټینګار شوی، او ویل شوی چې په دې هیواد کې حکومت د یو شمیر د ترهګرۍ د مخنیوي پلانونو په بشپړه توګه عملي کولو کې ناکامه شوی. په ریپورت کې راغلی باید چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد قانون سازي وکړي. د دې هیواد پر عدلی هم نیوکې شوي چې د ترهګرو او مجرمینو پر ضد کاروایی کې سستی ښایي. بلخ د کنورسیشن په نامه د یو څیړنیز مرکز په یو مقاله کې راغلی دی، له لسیزو راهیسې لویو طاقتونو د افغانستان پر ځمکه د ګریټ ګیم یا غټ لوبې پر نوم له یو بل سره جنګونه وکړل، او اوس وار بیا دا هیواد د ځینو ملکونو ترمنځ د پراکسی یا د پردیشا ته د جګړو پر ځای بدلیږي. خو که چیرې څوک غواړي چې د سیمه کې امن راشي، نو پکار ده چې د لوبې قوانین بدل شي. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، نو سیمه ییزو طاقتونو هندوستان، پاکستان، سعودي عرب، ایران او چین لره پکار دی چې د افغانستان له سیاسته ځان لرې وساتي. بلخو د افغان حکومت هم دا زمواري جوړیږي چې د هیواد خپلواکي ټینګه کړي او په کورنی سیاست کې چاته د مداخله اجازه ور نکړي. په مقاله کې راغلي دی په داسې حال کې چې امریکا له افغانستان وځي، نو چین به هڅه کوي چې د امریکا ځای ونیسي. که څه هم د امریکې او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک شوی، خو دا تړون د دې خبرې ضمانت نه ورکوي چې پر افغانستان د بهرني یرغل په صورت کې به امریکا له افغانستان سره مرسته کوي. په مقاله کې راغلي دی چین ژمنه کړې چې د افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي د صلاحیتونو په مضبوطیا کې به کومک کوي، او د هیواد ته به د کال 2019 تر پایه پورې نږدې 313 ملیون ډالرو مرستې ورکوي. که څه هم د افغانستان د مرستې او ثبات لپاره د چین لخوا د مرستو ژمنې مهمې ګڼل کیږي، خو د دې باوجود داسې فکر کیږي چې کېدای شي چین پر دې خبرو افغانستان تیر باسي، او ممکن ده چې په افغانستان کې د چین اغیز ثبات پر ځای نه کړي.
اسرالم موماندو چې نړیوالو ورځپاڼو ته یې کتنه کوله. د نیشنل انټرسټ مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د شتون په اړه لیکنه کړې. په لیکنه کې راغلي چې که څه هم دغې ډلې پاکستان او افغانستان کې خپلې نښې نښانې ښودلې، خو داسې نه ښکاري چې تر ډېره دې دلته پاتې شي. د مجلې په خبره دې ډلې په سیمه کې موجودو طالبانو سره نښتې کړې دي او یوازې هغه هم کم شمېر جنګیالي ورسره یوځای شوي دي چې له نورو وسلوالو ډلو خفه وو. زمونږ همکار بشیر ګواخ په دې اړه نور تفصیل.
د نېشنل انټرسټ مجله لیکي چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې له عراق او شام بهر هم د ځان قوي کولو کوششونه شروع کړي دي. دوی په لیبیا، نایجیریا او د جنوبي ایشیا په ځینو ملکونو کې ملاتړې پیدا کړي دي، خو په افغانستان او پاکستان کې طالبانو نه یوازې د دې ډلې ملګرتیا نه ده کړې، بلکې پر خلاف یې نښتې هم کړې دي. د مجلې په خبره اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې کال د جنوري د میاشتې په 26 تاریخ پاکستان او افغانستان کې د موجودیت اعلان وکړ. کومو کسانو چې د یادې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي په لاس بیعت وکړ، هغوی له طالب مشرانو خفه او نا امیده وو. د نېشنل انټرسټ مجله لیکي چې په دې وروستیو کې طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره نښتې کړې دي. طالبان په شمیر کې زیات دي، نو د یادې ډلې په وړاندې جګړه کې بریالي ښکاري. په همدې حال کې افغانستان کې ډېر بهرني جنګیالي نشته چې د داعش وسلوالې ډلې ملا ور وتړي. د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي او د طالبانو مشر ملا عمر دواړه ځانونه امیر المؤمنین بولي. د مجلې په خبره په داسې حال کې چې دواړو ډلو په خپلو ځایونو کې ملکی خلکو ته زیانونه اړولي دي، په دې وروستیو کې طالبانو اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته یو اوږد خط لیږلی دی. د نېشنل انټرسټ مجله لیکي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډله د شیعو خلاف ده، خو افغانستان کې کله هم سنی او شیعه ترمنځ مسلې دومره لوی شوې نه دي چې په جګړو دي واوړي. د مجلې په خبره افغانستان کې ځکه هم یاد ډله ځان قوي نشي پاتې کولی چې د دې ځای د خلکو کلتور د شام او له عراق فرق کوي.
تاسو زمونږ د همکار بشیر ګواخ راپور اوریده. امریکا د تیر کال د ترهګریزو پیښو په اړه په خپل یو تازه راپور کې د ترهګرو د ځپلو لپاره د پاکستان ځینې ګامونه ستایلي دي، خو دای هم ویلي چې د پاکستاني امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ نه موجودیت له وجې ترهګر لا هم فعال دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې وسلوالې ډلې په آزاد مټ پیسې پیدا کوي او افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه لا هم فعاله وسلوالې ډلې موجود دي. زمونږ همکار بشیر ګواخ یو وار بیا د دې راپور تفصیل درته وړاندې کوي.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د 2014 کال د ترهګریزو پیښو په اړه یو تازه خبر کړي رپورټ کوي چې پاکستان په تیر کال کې د ترهګرو د ځپلو لپاره ځینې ډېر ښه ګامونه اخیستي دي. دو ورځې وړاندې خبر شوی رپورټ کې قبایلي سیمو کې روانو ضرب عذب عملیاتو کې د وسلوالو زور کمول او د ترهګرو د کنټرول لپاره د ځینو نوو جوړو شوو قوانینو یادونه شوې ده. خو په رپورټ کې همداراز ویل شوی چې افغانستان سره نږدې پر ډیورنډ کرښه لا هم وسلوال فعال دي او خپلې ترهګرۍ ته دوام ورکوي. د پاکستانی پوځ پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي که څه هم د تیر کال راهیسې د پاکستان پوځ د ترهګرو خلاف کوټلي ګامونه اخیستي، خو ناکامي یې په دې کې وه چې طالب وسلوال یا افغانستان ته شړل شوي او یا هم کورمې ته تللي دي.
کورما کې خو یو افغانستان کابل ته ډېر نږدې پروز موټری منګل او دغه علاقې چې کوم دي، دا د شارټیسټ روټ دی کابل ته پاکستان نه. کورما کې یو افراتفری دی، یو شیعه سنی، یو دغه جګړه شته دی. نو هغه د سنیان چې کوم دي نو هغوی په دې باندې خپل قوت ګڼي که داسې کم چې کوم جهادي تنظیمونه دي هغه دلته راشي دی، بلکې دې شي پاکستان چشم پوشیم دی.
افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې له هغه وروسته په افغانستان کې حمله ډېر شوي چې د پاکستان پوځ قبایلي سیمو کې د تیر کال په جون میاشت کې پوځي عملیات پیل کړل. تیره هفته د پاکستانی پوځ ویان جنرال آسم باجو وویل چې دوی افغانستان ته د وسلوالو د ور اوښتو خبرداری ورکړی و چې مخه یې ونیسي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو ودیر صافی وایي چې وسلوال په لوی لاس افغان خاورې ته ورړول شوي دي.
څنګه د افغانستان د پاوج او مسلح قوا یقین نه راځي دا ډول سره. دوی هڅه غږېږي چې دغه اوس په نارت افغانستان کې فاریاب کې که بدخشان کې که کندوز کې که دا د داعش پر هم څوک راځي دا ټول د پاکستان نقشې دي او دا فرانټونه یې اوس د جنوبي او غربي سیمو د افغانستان نه نارت ته انتقال کړي.
د 2014 کال د ترهګرۍ په اړه د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت په دې تازه رپورټ کې دا هم ویل شوی چې د پاکستان د امنیتي ادارو د ځینو ګامونو سربیره هم د وسلوالو لپاره د پیسو برابرول نه دي ودرېدلي. د پاکستاني پوځ پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې وسلوالو ته د پیسو د رسیدو مخنیوی ناممکن دی.
دا کمیدی شی دے بانے مکمل کنٹرول ناممکن دا. اس سے سڑے پر سعودی عرب کے الٹ لگیا دے کار کئی اگر اسے پیسے اور ورک مزوتے ہیں پاکستان کے اندر چالا ورک اگر پاکستان کے دلی چالا پیسے اور کیا گا اگر پیسے چکب دے اگر تم آسانی شی اگر تا سرمایہ کاری کئی پر سعودی عرب کے کئی یا پر دبائی کی کئی یا پر کویت کے کئی.
د ترهګرۍ په اړه د امریکې په دې رپورټ کې پاکستاني او افغان چارواکي سیل شوي چې د ترهګرو د ځپلو لپاره یې همکاري ډېره کړې ده. د امنیتي چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي افغان ولسمشر اشرف غنی دا کار ښه کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې لپاره یې د پاکستان د ملکی حکومت پر ځای د پاکستان پوځ سره اړیکې ډېرې کړې دي.
افغان حکومت او د پاکستاني نظامي استخباراتو او د پاکستان د پوځ ترمنځ د پخوا په نسبت رابطې ډېرې زیاتې شوې دي او افغان لوری دا فکر کوي چې د افغان طالبانو مسله د پاکستان سره کچېړو یا سره خبرې کوو خو په دې کې د عام حکومت یا سویلین حکومت نه زیات د دغه پټو ادارو یا د پاکستان د نظامي چارواکو لاس زیات دی.
د تیر کال د ترهګرۍ په اړه د امریکې په تازه رپورټ کې د پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ د اړیکو او همکارۍ زیاتولو او د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د ترهګرۍ ضد عدالتونو بهتره کولو سپارښتنې شوې دي.
د مشر ګواخ راپور مو اوریدونکو لږه شیبه وروسته تاسو د تاریخ پاڼه پروګرام اوریدئ شئ خو تر هغې وړاندې یو بل راپور لرو. د باجوړ اوسیدونکي د دغې سیمې د خرابو سرکونو نه سر ټکوي. دوی د حکومتي چارواکو د پولیټیکل انتظامي نه د خپلو سرکونو د رغولو غوښتنه کوي. زموږ همکار شنواز ترکزي دغه راپور رالیږي.
د باجوړ ایجنسی روزګاریان وای چې دوه کلونه وړاندې حکومت د قذافي نه تر د ناوګۍ باجوړ پورې 40 کیلومتر د سرک ارتوالې او روغول اعلان کړیو خو کار پرې لا هم نه دی شروع شوی. حکومت دا هم اعلان کړیو چې د ښار باجوړ نه به د برنګ په لار تر د درګۍ ملاکن پورې هم سرک جوړولی شي خو په دغه اعلانونو باندې هیڅ رقم عمل نه دی شوی. دغه سرکونه په تیر اپریشن کې وران شوي وو چې لا هم خراب دی. د عنایت قلعه یو روزګار کوونکی فاتح رحمان مامون د سرک د خرابوالي په اړه وای
تکلیفونه دی لکه د نس برابر دی روډونه ټول ټینکونه وران کړي اپریشن ار سره مینځ وړي دي بلکې دا کالونی مخې ته دغه روډونه څه ښایسته کول چې خو باقي پاتې اطرافو ته مونږ اوس مینه دوه څلور زره بادي د دې اب کچر روډونه دي. داس
بیا مې د یوسف آباد باجوړ د یو بل روزګار کوونکي غفار خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل که چېرې دا سرک جوړ شوی وي نو د هغوی روزګار ته به ډېره وده میلاو شوې وه.
موږ دا مطالبه کوو د حکومت نه چې دا روډ باندې فوراً کار شروع کړل شي تجارت هم وده وکړي. زموږ په فوراً کاروبار دی د کاروبار په وجه باندې چې کله د بازار ته سرک راشي بدل ته ډېر زیات جوړ شي دا یو روډ دی.
د باجوړ ایجنسۍ د کاروبار کوونکو د اتحادیې مشر لالي شاه وایي چې دغه سرکونه پخواني ګورنر انجینیر شوکت الله خان اعلان کړي وو چې جوړ دي شي ولې چې د هغه څوکۍ ختمه شوه نو هغه اعلانونه هم ختم شول او سرکونه هم دغه پاتې شوي.
د ګورنر څخه به تېر اعلان وکړو چې دا روډونه به د رنګ د لارې چې کوم روډ موږ ته جوړ شي زموږ د ملګري سړی د پر رنډه باندې رابطه کېدلی چې د برنګ د لارې د روډونه چې کوم دي خو تر اوسه پورې صرف د اعلانونو پورې غوښته خو په عمل کې هېڅ شی نشته.
او د هایویز محکمې باجوړ ایجنسۍ چې د سرکونو جوړولو وفاقي اداره ده د چارواکو په وینا چې هغوی د پخواني ګورنر په اعلان باندې هم د دغه سرک تخمینه او یو پوره رپورټ تیار کړو خو وروسته په دغه سرک کې بیا ودانۍ کار شروع نه شو ولې موجوده ګورنر لپاره هم هغوی د دغه سرک دویم رپورټ تیار کړی دی خو داسې نه ده معلومه چې کینې په دې سرک په کار شروع شي او یا نه. شانواز ترکزی مشان ریډیو محمد ایجنسۍ.
د همدې راپور سره د راپور نو لمن رنغاړو خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي او تاسو د تاریخ پاڼه پروګرام واورئ چې خالد خان تاسو ته برابروي.
۱۹۹۹
گران اوریدن کو دا تاریخ پانا پروگرام کے زستا سکربا خالد خان درتا ہر کلے وائم نن بعد پیخور دا ٹور نزول او تاریخی زے گرگٹلے پا حقلا معلومات درکو او دا تاریخ کتابونو سیڑونو او دا لرغونی آثارو کارپوہانو سر باس پرانا کے با دا حسکو چی موجودہ پیخور پا میرز کے تغا دا تیر وقتونو ودانی دا چاپا وقت کے عباد شوی وا او دا غلطا دا تیر وقتونو او تہذیبونو کم لرغونی آثار ملو شوی دی دا پیخور خار چوک یادگار نا نور خاطه اڑخ او دا گن دروازه نا نور پریوات اڑخ تا دا تحصیل گورگتله لی دروازه پا نظر رازی چی دننه دا پنزوسو نزیاد کوتنه دا هندوانو یو مندر دا مسلمانانو دا پارا یو جماعت او یو لوی تالار آباد دی گورگتله دا سیکانو پا وقت که دا گورنر مانه او بیا رستو دا پیخور تحصیل دفترونا او دا پیخور پولیس دا زواکونو دا استوگنه زی او خوز دا غ آبادی دا خیبر پختونخوا د لرغونی آثار محکمه کامی ورثه ګرځولې ده او دغه تل کنستل او کندی کړی دي چې د تیر وختونو او تاسیبونو ډیر آثار او نخې ورته ملو شوی دي دا چې ګورګټله ته دغه نوم ولې او کله نه ورکړی شوی دی په ځواب کې د پیښور میوزیم او لرغونی آثارو څېړنکار بخت محمد وایي چې ګورګټله د هندوانو یو لوی مذهبي ځای و او جوګیان او هندوان به مذهبي رسومات ترسره کولو دپاره د لرې او نږدې نه دلته راتلل
ګورګټري دې ته د دې د وجې وایي دا د پارسۍ ژبې ټکی دی او دا راوتلی د ګورګټري نه د دې ګورګټري مطلب هندو شراینز دی دلته د هندوانو اوس هم یو مندر شته گورکھناتھ ٹیمپل ورته وای انو سوک دام وی چیر دا گورکھناتھ د وجی د دینم گورگٹری دی
دا پیخور میوزیم پخوانی کیوریٹر او د لرغونی آثار او کارپو خدای بخلی اسم جعفر پخپل کتاب پشاور سیٹی ان دی فرنٹیر کی لکی چې زن خلق وای چې گورگٹلی د کور گٹلینا اخستل شوی دا چې معنی د هندوانو کور دی هغه زیاتوی چې دلته گورکھناتھ نوم هندو عالم استوګنه کوله نو ځکه ورته گورگٹلی ویل شي خو بیا هغه هم دی خبر سر اتفاق کوي چې ګور په فارسی ژبه کې قبر یا مزار ته وای او ګټلی په معنا د هندوانو نو ځکه ورته ګورګټلی یا د هندوانو قبر یا مقبره وای اسم جعفر په خپل کتاب کې لیکي چې مغل بادشاه ظهیر الدین بابر په خپل کتاب تزکیه بابر کې ویلي دي چې کله هغه په کال 1513 عیسوي کې د کابل نه باګرام یا موجوده پیښور ته راغلو نو د ګورګټلی د لیدو ارمان یې کړی و خو د تنګو غارونو او کوټنو په سبب هغه دغلته لاړ نه شو خو بیا بل کال یعنی په کال 1519 کې هغه ګورګټله ته لاړ چرته چې د هندو جوګیانو دپاره وړې کوټنې تنګ او تور غارونه وو او دغلته د عبادت په غرض راغلي هندوانو خپلې ګیرې او سرسر ویښته خریلي وو چې ځای په ځای دغه ویښته پراته وو د ګورګټله ذکر بیا اکبر باچا په آئینه اکبری او جهانګیر باچا په واقعات جهانګیری کې هم کړی دی دا پیښور پوهنتون د لرغونی آثارو څانګې په کال 1992 د ډاکټر فرزند علي دورانی په مشرۍ او بیا په کال 2003 کې د ډاکټر احسان علي په مشرۍ کې کودایانې کړي دي چې د ایرانیانو د وخت نه واخله تر سیکانو او د انګریز دور آثار پکې ملو شوي دي دا خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وایي چې دا ګورګټله د لرغونی آثارو په رڼا کې دوی دغه دعوه کولی شي چې پیښور 2500 کاله زوړ تاریخ لري
دې خبرې چې کوم ثبوت ته آثار دی هغه مونږ ته ګورګټری نه ملاویږي تحصیل ګورګټری په شاور سیټي کې مین یو ځای ده دا ساينټیفیکلی پروف شوی دی آرکیولوجیست هلته کې باقاعده کدایي کړي ده هلته کې مونږ یو 48 فیټ 48 فوټ یو غټ ایکسکویشن کړی ده آرکیولوجیکل ایکسکویشن کړی نو هغې نه دا ثابت شوي چې پیښور نن 2000 کاله او 300 زاړه مونږ ته آثار هلته ملاو شوي هلته کې یو سیټي میوزیم ده په ګورګټری کې هلته کې د ټول سامان هلته کې ډسپلی ده
دا
دا گورگٹل پہکلا ویلی کی گی چی دا کوشان دور کی دا غزے دا بتمت منون کو ہم مقدس زی پاتی شوی دی خود دا لرغونی آثارو کارپو او پیخور پہنتون کی دا میوزیم ڈائریکٹر ندا اللہ سیرائی وائی چی دا کوشان باچا کنشک دور ستوپا او نور آثار دا گورگٹل سر نزدی دا شاجی ڈیرے کی مندری شوی دی
او اغی کدایانی چکم کڑے وینو دا اغی تقریبا خیال داو چی دا زی دا اخمینی چکم مونگا تو آوی یا چکم ایرانیانو چې دلته حکومت کړو د دې هغه اخرنه دور چکم یعنی شروع والا وخت چکم نه زوړ وخت چکم نه هغه دور ته زی او دا تقریبا حضرت عیسی علیه السلام سلور نیم سو کال مخکې خبرانه بیا دا سیدی کې مختلف دار چکم دی مونږ ته دې کې ملاویږي د انډو گریکس یا باختری یونانیانو بیا مونږ ته ملاویږي سیتین شاکا چې مونږ چاته وایو پارتینز دی او بیا کوشانز راځي خو د ټول نه اهم دور چکم نے زمگا دا دی علاقے دا تاریخ چکم نے دا پیخور خان اغا دی دا کوشان دور سر تعلق لری ذکر چی دا دا دوی دار الخلافہ وان
دا گورگٹلے موجودہ وادانے پا حق لاوے لکی گی چی دا شاہ جہان باچا پا وقت کی دا غلور جہانارا بیگم دا غصر عبادہ کڑے وا چی دا ہندوستان منزنی ایشیا او دا افغانستان سرا تجارت کون کو دا پارا دا دمیزے او دا پیخور میوزیم یو چارواکی او سیرنکار بخمامد دا موجودہ وادانے پا حق لاوائی
دا چی وز کم پریزن بیلڈنگ پا گورگٹلے کی دے ندا یو سرائی وا او دا شاہ جہان باچا لور بیگم جہان آرا جوڑا کڑے نو دا بلڈنگ جوړ شو په 1641 کې د دې کې چار چاپیرا سلورو طرفونو ته 132 سیلز یا وړي وړي کمرې کوټه گئی دا جوړ کړی شوی مغرب او مشرق سایډ ته د دې دوا خېغټې دروازې وي دا ملي شي چې دې کې د نه یو جماعت هم شاهي جماعت د دې سلورو کارنرز کې ګوټونو ته مینارونه هم د یو مینار هغه بنیادونه وسمشته شمال مشرق سایډ ته چې کوم مینارو داغي اوسم اغا بنیادونه اخکاری
دا مغول دور نه پس گورگٹلی او کلا بالاحصار ته د دورانیانو وخت کې هم لوی اهمیت حاصل او خو بیا د سکانو وخت کې د پیښور گورنر ایویټیبل چې په خطه ایتالوی او د ابو تبیلا په نوم پیژندل شو خپل دربار به یې په سرای دودر یعنی گورگٹلی کې لګولو او دغه د پیښور دویم گورنر هاوس د یا د گورنر ماڼۍ وګرځول شوه
1818 کې او بیا لیټر آن په 1834 کې چې کله سکانو پیښور قبضه کړ اغی دلتا دا گورگٹری اغی خپل گورنر هاوس کو او ایوی ٹیبل یو ایٹالین گورنرو دا سکانو دا ٹائم نا اغا دا ویسٹرن گیٹ کی زان لیو بالکنی جوڑا کڑا سالور پینزہ کامری دا دا اغا آفیسو او دا گورگٹری ایز ای گورنر هاوس یوز کلا گورگٹری تا دام اہمیت حاصل دے چی دا پیشاور دویم گورنر هاوسو دا پیشاور لوم بے گورنر هاوس پا مغل پیرد کی حویلی علی مردان خان چی کم پیشاور کینڈ کی دا
دا انگریزانو پا دور کی گورگٹلی دا تحصیل دفترونو پا دو گا او بیا دا پیشاور لومبانی اور ملکون کی یا فائر بریگیڈ دفتر او گاڑی پا کار 1912 کی پا استعمال کی راغلل ڈاکٹر عبدالصمد وائی چی دا دوی محکمی دا گورگٹلی وڑی وڑی کوٹی او دا فائر بریگیڈ گاڑی او دفتر پا خپل زوړ حالت کې بیا رغولی دي
او دین علاوه ته کې یو فایر بریگیډ سټیشن او افیس او چې په خور خار کې اول ځلې ته کې فایر بریگیډ چې کوم مشینونه راغلي او کوم ګاډي راغلي او هغه ته کې موجود دي پریزرو دي په اوریجنل حالت کې او ټولو کې غټه خبره ده کې دا نشي او میوزیم دا جاب ګرد سیټي میوزیم په نوم باندې الته کې سونا ګورګټه کې آرکیولوژیکل کودای شي وي د غن سره سامان نو ته الته کې ډیسپلی ده
گورگٹلے کے دا سکانو دا وقت جوڑ شوی دا ہندوانو مندر نن هم پخپل حالت کے موجود دے چی دا پیخور ہندوان پکی خپل عبادتونا او نور رسومات کوی دا غشان دا سکانو دا دور دا گردوارے آثار هم شتا او دا مسلمانان دا پارا یو لوی جماعت هم پکی جوڑ شوی دے دا دے پا حقلا دا پیخور سرا تعلق لرن کی زہر دورانی وائی
پیښور کې ګورکټری به وه اوم څه مشته هغه کیفیت خو نشته نه اوس د هندوانو مندر م شته پکې لیکن هغه ګردواره خو نشته لیکن هغه نخې خو شته سیکانو مندر نشته دغه نخې شته هندوانو پکې عبادتګاه شته نو هغه خلک چې کوم وخل چې دلته به وو عبادت به کولو هغه نه پاره دا پنتیرت یا جی ٹی روډ باندې چې اوس هلته ډېر لوی باغ جوړ شوی دی شاهي باغ سره حصه ده دلته دا یو ډېر لوی تالابونه وو هغه تالابونو کې هغه به راتلل لمبای به کوله ورکړو یا خپل عبادتګاه به جوړ کړو د دې نه په اختلا شو دا شاهجي کې ډېری والا کئی دروازے نہ باہر چوزے التے عبادت گاہ نمبر
اور ادن کو دا گورگٹ لینا مندل شوی لرغونی آثار ممتا دا پیخور دونیم زرکا لزول تاریخ پا گتا کوی کم چی دا ایرانیانو یونانیانو ہندوشای بدمت دا مسلمانانو دور او بیا رستو دا سکانو او انگریزانو وقت یادوی دا چی دا پاکستان حکومت او بیا رستو دا خیبر پختونخوا حکومت دا دی تاریخی اباده او لرغونی آثارو دا تحفظ او بیا راغونی دا پارا سگامون پورتا کردی پا زواب کے دا پختونخوا دا لرغونی آثار د محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد وای چې دوی به د ګورګټلې او د خیبر پښتونخوا نور لرغونی آثار او تاریخي ځایونو د ارزښت په حق له روان کال نومبر یا دسمبر میاشت کې یو نړیوال نندارتون جوړوي چې د لرغونی آثار کارپوهان او د بیلابیلو تهذیبونو او مذهبونو منونکي به پکې ګډون کوي.
یو خدای راشي موږ میوزیم ریهابلیټیټ کو دوباره په خپل شکل کې ډېر وخت شکار پکې نه شو خراب دوباره موږ ډسپلی ساينټیفک طریقې دین علاوہ منگل تک یہ پشاور گیلری جوڑ کر چاہے کہ وہ دا فائر بریگیڈ گاڑی ولاڑی اور پلس پیخور خار کے سونا گٹ ہستیاں پاتی شیو دی مطلب علماء کرام شاعران یا فلم لکه دلیپ کمار شو راج کپور شاہ رخ خان دو ٹولہ والا فوٹوگراف پل تک ڈسپلے سر ڈسکرپشن نو اگا جوڑ شو تقریباً نومبر دسمبر کے منگا فیتا گوبرا پر لے
اور دن کو نن مدرتا دا پیخور دا گورگٹلے دا تاریخ پا حق لا معلومات درکل اور آسلن کی انہیں کے بعد دا پختونخوا یو بل لرغونی او تاریخی زی پا حق لا خبر کوو ترہا وقت پوری خپل قربا خالد خان تا اجازت ورکلے دا خدے پا امان.
مشال شتکنا ستاسو د ستونزو پاړه به اوس سرکار نه نیخ پنیغه جواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.